مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د دولس بجو په خبري غړي کې زه نجيب عامر ساسو قربایم په دې ساته خبرونه کې ریپورتونه درته لرو، خو اول د تزما همکار فامیر ساحل د دې محل تازه خبرونه وړاندې کوي.
ډاکټر شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. د خیبر پختونخوا د مالي چارو وزیر وایي د قبایلو پرمختیايي بودیجه به په بل هیڅ ځای نه مصرفوي، او په بلاروس کې د اپوزیشن د سیاستوالانو، فعالانو او د آزاد اروپا راډیو د یو سلاکار پر ضد بل مقدمه اورېدنه پیل شوې. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د جون پر 23 واشنگټن ته ورسېدل. سپینه ماڼۍ وایي بایدن به له دواړو سره په ملاقات کې پر داسې مهال له افغانستان سره د دوامدار ملګرتیا یادونه وکړي چې له هغه هیواد د بهرنیو پوځیانو د وتلو بهیر روان دی. د ارګ مرستیال وایند لطیف محمود بیګا مشال راډیو ته ویل افغان ولسمشر اشرف غنی به له خپل امریکایي سیال سره په اړیکو کې د نوي پړاو پیل، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز او د سولې او امنیت ترڅنګ پر یو شمېر موضوعات وغږیږي. هلته په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي چې واشنگټن به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ولسمشر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی پر داسې مهال واشنگټن ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د امریکا د پوځ مشر جنرال مارک میلی د جون پر 23 د کانګرس یوې غونډې ته ویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر ژمنه کړې چې د 2021-22 مالي کال په بودیجه کې به د قبایلي سیمو د پرمختیايي چارو پیسې د صوبې په بل هیڅ ځای کې نه لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د پرمختیايي بودیجې پوره نه مصرفولو پر سر د اپوزیشن د نیوکو په جواب کې ویل په نوي مالی کال کې به ټول ترقیاتي بجټ وکاروي.
تیر کال ترقیاتی بجٹ 3.3 ارب روپیو چپکی 215 ارب روپی مصرف شوی دی. دا جمعنا تکرار کوو چې دا قبائلی زلو یو روپی بجٹ بهم پنورو زلو کی نه مصرف کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جولای له لومړۍ نیټې څخه په پیلیدونکي مالی کال کې د قبایلي سیمو پرمختیايي چارو لپاره د 10 ارب روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. تر جګړه مخکې په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړ چې له وفاقه په خیبر پختونخوا کې د پیدا کېدونکي برښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو په پیسو اخیستو کې پاتې راغلی. د پاکستان له آئین سره سم وفاق باید د برښنا پر سر ګټلې پیسې هغې صوبې ته ورکړي چې پکې له اوبو څخه بجلی پیدا کیږي. تیمور سلیم جګړه زیاته کړه چې د مالی چارو وفاقي وزیر شوکت ترین ورسره د برښنا د ګټې او مالیو پاتې پیسو ورکولو ژمنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د کووډ 19 وبا له وجې پر چیلنجونو سربیره د پولیو ناروغۍ خلاف هڅو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان دولتي راډیو وایي نوموړي پرون د بل او میلنډا ګیټس بنسټ له مشر بل ګیټس سره په ټلیفوني خبرو کې د ګزن ناروغۍ ختمولو په اړه خپل هوډ تکرار کړ. وی ویل چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده. د بل ګیټس بنسټ د پولیو وایرس ختمولو لپاره پاکستان ته پیسې ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف او ځینې نور نړیوال سازمانونه هم له لسیزو راهیسې په هغه هیواد کې د ګزن ناروغۍ واکسیني کمپینونه تمویلوي. د دولتي راډیو په خبره عمران خان له ګیټ سره په خبرو کې روانه میاشت د واکسیني کمپین یادونه وکړه او زیاته کړه چې روغتیايي ډلو په پاکستان کې تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې د ګزن ناروغي لا هم موجوده ده. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په اګست کې افریقایي هیواد نایجیریا د پولیو له وایرس پاک اعلان کړ. سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده، خو تیر کال پکې 4 اتیا ماشومان ګزړن وهلي ول. د افغانستان په پلازمینه کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي زلزله راغلی. تر اوسه د زلزلې له وجې د ځاني او مالی زیان رپورټونه نشته. د امریکا د ځمکپوهنې ادارې په وینا د پر ریختر درجې د زلزلې زور 5.1 و او مرکز یې له کابل شاوخوا 6 کیلومتره لرې له چاریکار سره نږدې و. د بیلاروسی ویډیو بلاګر سرګی تیخانوفسکی د ولسمشرۍ پخوانی نوماند میکالی ستات کیویچ او د نومیالی بلاګر او د آزادې اروپا راډیو د ټولنیزو رسنیو سلاکار ایهار لوسک په ګډون د یو شمیر نورو کسانو پر وړاندې د مقدمې اورېدنه پیل شوې ده. دوی د دوی پر ضد مقدمه پرون د جنوب ختیځ ښار هومیل په زندان کې پیل شوه. تیخانوفسکی د اپوزیشن له مخکښو شخصیاتو یو دی او تر هغې وروسته گرفتار شو چې د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د تیر کال د ولسمشرۍ په لانجبونو انتخاباتو کې نوماندۍ ته لیوالتیا وښوده. پر نوموړي د پراخې ګډوډۍ د تنظیمولو، د ټولنیزې کرکې پارولو، د انتخاباتو مرکزي کمیشن د فعالیتونو پر وړاندې د خنډ درولو او د ټولنیز نظم د ګډوډولو فعالیتونو د اداره کولو تورونه دي. کپرتی خانوفسکی دا تورونه چې پراخ کچ درواغ او ناروا بلل کېږي ثابت شي، نو تر 15 کلونو پورې د بند سزا ورته ورکول کېدای شي. تیخانوفسکی د ولسمشرۍ د پخوانۍ نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا میړه دی. ولادزیمیر تیخانوویچ، آرتیوم ساکاو او دیمیتری پاپو د اپوزیشن نور شخصیات او سیاسي بندیان دي چې پر ضد مقدمه پیل شوې. د آزاد اروپا راډیو مشر جیمی فلای بیگا د ایهار لوسک مقدمه په انصاف پورې د پسخند وهلو په توګه یاد کړه او یو ځل بیا یې له بیلاروسي چارواکو وغوښتل چې نوموړی سمدستي او بې له شرطه خوشي کړي. لوسک تیر کال په جون کې د عامه نظم د ګډوډولو د تیاریو په تور نیول شوی و. د خبرونو پای
پامیر ساحل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. د خیبر پختونخوا حکومت ژمنه کړې چې راتلونکي مالی کال ټوله پرمختیایي بودیجه به کاروي او د قبایلو د برخې پیسې به بل ځای نه لګوي. د بلوچستان د تعلیمي چارو وزیر او د تحریک انصاف ګوند صوبایي مشر له دندې استعفا ورکړې. شنونکي وایي د بلوچستان ائتلافي حکومت د اختلافاتو ښکار دی.
جام کمال خان یا د دې کم کابینټ ده هغه ته د بلوچستان عوامي پارټي یعنی د نن د خپلې پارټي سره خطر ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کلنی ریپورت کې ویلي چې تیر کال په قبایلو کې هدافي او وسلوال بریدونه زیات شوي ریپورت پیلرو. د خیبر د بازار زخخیلو اوسیدونکي وایي په ښوونځیو کې د استادانو نشتون د ماشومانو راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي.
چترنګ لکمی بیل ما پاتې شوی نمې سره دا غم دی چې د ماشومان بیل ما پاتې نشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د پښتنو د ستونزو هواري لپاره په بنو کې د جرګي اعلان کړي. پر دې موضوع ځانګړی ریپورت لرو لمشال رادیو سره اوسه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش. په پام کې دا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وویني. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله پرون واشنگتن ته ورسېدل. ویل شوی چې بایډن به د ملاقات پر وخت د افغان مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي. ارګ وایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن پر اړیکو کې د نوي پړاو، د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نورو مسلو په اړه له امریکایي مشرتابه سره خبرې وکړي. دا په جنوري کې د ولسمشر په توګه د بایډن د دندې له پیل راهیسې د اشرف غنی امریکا ته لومړی سفر دی. زموږ همکار احمد تکل معلومات لري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر به له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوي پړاو د پیل، د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر وایي په راتلونکي مالی کال کې به پرمختیایي بودیجه پوره لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د 2021-22 مالی کال د بجټ په مسوده د اپوزیشن د نیوکو په غبرګون کې ویل د روان مالی کال پرمختیایي بودیجه 313 ارب روپۍ و چې ورسخه 215 ارب روپۍ لګولې دي. د همداراز ژمنه وکړه چې د قبایلي سیمو بودیجه به په بل هیڅ ځای کې نه مصرفوي. تر نوموړي مخکې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکه وکړې چې له وفاقه د برېښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو پیسې هم نه دي ترلاسه کړې. خو جګړه وویل د مالی چارو وفاقي وزیر ورسره ژمنه کړې چې ټولې پاتې پیسې به ورکړي. د نوموړي له وینا سره په بجټ بحث پای ته ورسېد. اوس به اسمبلی د بودیجی منظورې لپاره غونډو ته دوام ورکوي. غلام غوث له پیښور رپورټ لري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 1,113 ارب روپو په وړاندې کړې شوې صوبایي بجټ باندې د بحث مرحله 13 ورځ پای ته ورسېدله، او د حزبي اختلاف د نیوکو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر د پیش کړې شوې بجټ دفاع وکړه. د مرکز نه د صوبې د بجلی د خالص منافع او نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د خزانه وفاقي وزیر ورسره د دغه ستونزو حل کولو ژمنه کړې ده، او هغه وویل چې موجوده صوبایي حکومت د ای جی این قاضي پرمولې لاندې له مرکزه د بجلی د خالص ګټې د ترلاسه کولو د غوښتنې نه دی پشا شوی. دا نیوکی هم وشوه چې مونږ ای جی این قاضي پرموله نه منو، خو دا خبره سمه نه ده. مونږ په بجټ کې د 2013 نه د ای جی این قاضي پرموله خبره لیکلې ده. په روان NFC ایوارد کې به مونږ دا مسله حل کوو او د خزانه نوی وفاقي وزیر شوکت ترین را سره ژمنه کړې ده چې په روانو سو میاشتو کې براله د بجلی د خالص منافع هغه شپږ دېرش ارب روپۍ بقایجات هم راکوي. په اس حملے کی د حزب اختلاف غړو وویل چې تیر کال هم د بجټ پرمختیایي حصہ په مکمله توګه نه ده مصرف شوی او د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د نه ترلاسه کولو ترڅنګ مرکز صوبې له خپل نور بقایجات هم نه ورکوي او په دې وجه په صوبه باندې په تیرو دریو کلونو کې د قرضو بوج نور هم زیات شوی دی. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
کم زمونگا NFC وارڈ کے دا سابقہ قبائلی اضلاع دا 2017 دا مردو شمارے مطابق اضافہ شوی غیر نہیں راکڑی یا دا غشانتے زمونگا چکم پا آئل بانے ایکسائز ڈیوٹی کی گئی آگئی 2010 نو سا پوری مونگتا نظر آکڑی زمونگا دیر صوبی خپل مدن او اون سورس ریونیو سیدھا کم دی دا غشانتے دا بیرونی امداد پا مد کے فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی دیو 89 ارب روپئی خودلی دی 90 ارب روپئی خودلی دی لیکن عموماً 30-35 ارب نزیات ناراضی او دی چکم بولیٹن نا ڈیٹ بولیٹن ورکڑے نا پا آگے کے ام لکا اخکاری کی دا چی دی پا دی حکومت کے بیرونی قرضہ چی دندہ پا مونگ مانے ڈیرہ زیادہ شوی دا
خود خزانه صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا وویل چې دوی هڅه کوي چې د ترقیاتی کارونو بجټ په وخت باندې خرج کړي او د قبایلی ضلعو پرمختګ ته خصوصي پاملرنه وکړي. تیر کال ترقیاتی بجٹ 313 ارب روپے او چپکی 215 ارب روپے مصرف شوی دی او روان کال با د 100% نه زیات ترقیاتی بجٹ مصرف کوو او دا جمعنه بیا تکرار کوو چې د قبایلی ضلعو یو روپے بجٹ به هم په نورو ضلعو کې نه مصرف کیږي. په بجٹ باندې د بحث وروسته به اوس د صوبائی بجٹ د منظورۍ مرحلې لپاره د صوبائی اسمبلی غونډه 100 ورځې نوره دوام لري. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندونو په غوښتنه نن په کوټه ښار کې کاربندیز دی او احتجاجي مظاهره هم اعلان کړې ده. دوی دا کاربندیز د بلوچستان حکومت له لورې د وړاندې شوي بجټ پر ضد کوي ځکه چې د دوی وینا ده چې صوبایي حکومت په بجټ کې د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې او د دوی په حلقو کې غیر منتخب خلکو ته کارونه ورکړي دي. حکومت دا تورونه په بار بار رد کړي دي او نن مازیګر به د راتلونکي کال د بجټ د منظورۍ غونډه کوي. له کوټې ایوب ترین رپورټ لري.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې کاربندیز دی. دوی د کاربندیز د راتلونکي کال لپاره د صوبایي بجټ په ضد کړی دی. د کاربندیز پر مهال زیاتره دوکانونه او مارکیټونه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. د حزب اختلاف له لوري د کاربندیز په اړه د جون په 24 نیټه د کوټ په بجلیګر تاڼه کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند د اسمبلی غړي اختر حسین لانګو نور حال څه داسې راته بیان کړی.
درې بجې زموږ په دا منان چوک کې انشاءالله لازم جلسه شروع کیږي. احتجاجي جلسه د بیا ریلی هم کیږي. موږ خو دلته په دا تاڼه کې ناست یو کېدای شي موږ نو لاړ شو کریزوش پارټي قیادت ګرداره ته به انشاءالله موږ سیشن کوټ کې خو د 22A درخواست ورکړی دی چې زموږ خلاف FIR سرکار کاټ کړی دی. نن زموږ سلورم پنځم ورځ د موږ په تاڼه کې ناست یو. سرکار مې نه گرفتار کړي نه خپل FIR ختمي.
د حزب اختلاف لخوا ویل شوی دی چې دوی دا کاربندیز د بلوچستان د حکومت لوري د جون په 13 نیټه د وړاندې شوی بجټ په ضد کړی دی ځکه چې د دوی په وینا صوبایي حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو سکیماتو ته کتنه نه ده کړې او بل دا چې د دوی په انتخابي حلقو کې و غیر منتخب خلکو ته د دوی بې پوښتنې ترقیاتي کارونه ورکول شوی دي. دلته خبره ده د ونی ورده چې د حزب اختلاف له لوري د بلوچستان د بجټ په ضد د جون د 14 نیټې راهیسې د احتجاج لړۍ روانه ده او د جون په 13 نیټه چې کله د حکومت له لوري بجټ وړاندې کېدی نو هغه ورځ د حزب اختلاف له لوري نه یوازې د اسمبلی لوی دروازې تړل شوي وې بلکې د پولیس سره په اړ خوډب کې د حزب اختلاف څلور غړي هم ټپیان شوي وو چې له امله د جون په 19 نیټه د حکومت له لوري د حزب اختلاف د غړو په ضد مقدمه درسوې وه او د جون پښله منېټا د حزب اختلاف ولس غړو د کوټ په بجلیګر تانه کې خپل گرفتاری ور کړې و. خو پولیسو د دوی د نیولو څخه انکار کړی دی. البته د حزب اختلاف د اسمبلی د غړو په وینا چې تر څو د بلوچستان حکومت د دوی په ضد اف آی آر نه وي اخیستی تر هغه وخت پورې به دوی په تانه کې ناست وي. بلبلو ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان یو ځل بیا ویلي دي چې حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی په تالار کې دننه چې کومه هنګامه جوړه کړې وه دغه څخه د صوبې قبایلي روایاتو ته زیان اوښتی دی. په کار دی چې حزب اختلاف خپله غلطي ومني. په کوټه کې د جون په څلورویشتمه نیټه د ورځپاڼو د مدیرانو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د اپوزیشن په ضد اف آی آر د قانون لاندې در سوی دی، خو حکومت په دې هڅه کې دی چې دغه ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره به د سپیکر په مشرتابه کې یوه کمیټه جوړه کړي، کوم چې به د بجټ پر مهال د رامنځته شوو حالاتو جاج اخلي. د نوموړو په وینا چې د راتلونکي کال په بجټ کې د اپوزیشن والکو ته زیات ترقیاتي کارونه ورکول شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د جون په 13مه نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره 1540 ارب روپۍ بجټ و اسمبلی ته وړاندې کړی و، او نن مازدیګر به حکومتي غړي په اسمبلی کې د دې بجټ منظوري ورکوي، ځکه چې په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي غړو شمیره 240 او حزب اختلاف غړي یوازې 23 دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان د تعلیم وزیر او د تحریک انصاف صوبایي مشر سردار یار محمد رین له اعلی وزیر سره د اختلافاتو له وجې له دندې استعفا ورکړي. په هغه صوبه کې تحریک انصاف ګوند د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه ده. رین د جون په 23مه پر داسې مهال استعفا ورکړي چې د اعلی وزیر جام کمال حکومت د داخلي اختلافاتو ښکار دی. دا اختلافات د جون پر 13مه د 2021 شمالي کال تر صوبایي بودیجې وړاندې کېدو وروسته زیات شوی. عبدالحی کاکر تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت له تحریک انصاف، عوامي نیشنل پارټي، بلوچستان عوامي پارټي، بلوچستان نیشنل پارټي عوامي او هزاره ډیموکراټیک پارټي څخه جوړ دی چې مشر یې د اکثریتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکی جام کمال کوي. په 2013 کال کې د سو ټول ټاکنو په نتیجه کې جوړ شوی د جام کمال حکومت کله یې خو د اپوزیشن ګوندونو د فشار سره مخامخ دی، نو بل لور ته د اتحادي ګوند تحریک انصاف صوبای مشر سردار یارومدرین هم وخت پر وخت ورځخه شکایتونه کوي. خو یارومدرین د جون په 23مه نیټه د تعلیم له وزارت استعفا ورکړه. نوموړي د جون پر 23مه مشالې دی ټول لکه چې د تعلیم وزیر جوړ شوی د پیدا وزیر اعلی جام کمال یې کار کول ته نه پرېږدي. د تور لګولې چې جام کمال د په وزارت کې مداخلت کوي دته د ملازمینو برتی کولو یا له چوکیو څخه د افسرانو د بدلولو اجازه نور کوي، او هغه شکایتونه نه اوري چې د 4000 کسانو د برتی کېدو په لړ کې ترلاسه کړي دي.
سنٹر آف ایکسیلنس
مغ په درې دېرش ضلعو کې سینټرز آف ایکسلنس جوړول زموږ دا فکر وو چې د هرې ضلع چې کوم بهترین سکول وي هغه به موږ په سینټر آف ایکسلنس واړوو چې پکې به هغه ټول سهولتونه ورکړو چې یو ګرامر سکول ته ترلاسه وي. بیا به دا په ریزیډینشل کالجونو بدل کړو. خو وزیر اعلی هغه بله ورځ د بجټ په موقع راته وویل چې موږ دا نه جوړو. د استعفا یوه وجه دا هم وه.
په دې اړه مو د بلوچستان حکومت د دریز معلومولو لپاره د صوبې د اطلاعات وزیر لیاقت شاوانی ته ټلیفون وکړل. په واتساپ هم غږیز او لیکلی پیغام پرېښود خو جواب یې رانه کړ. البته چې کله مو د صوبې د بخار وزیر نوابزاده طارق مکسی سره تماس ونیوی نو هغه وویل چې نه غواړي د سردار یارمدرین د استعفا پر موضوع خبرې وکړي. سردار یارمدرین استعفا په داسې حال کې ورکړي چې د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو د جون پر 13مه د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د حکومت لخوا له پامه غورځول کېدو د ادعا پر اساس لا هم په احتجاج دی. خو د خزانې وزیر ظهور بلیدی ویلي چې حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو د حلقو لپاره تر پخوا هم زیاتې پیسې مختص کړي دي. د سردار رین د استعفا او اپوزیشن د احتجاج پرته خپله د وزیر اعلی ځینې ګوندي جګړې هم خفه دي. د بلوچستان پارټي یو مشر سردار صالح بوتانی وارلمخه وزارت څخه استعفا ورکړي. د اسمبلی سپیکر او وزیر اعلی آن په اخبارونو کې د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي. سرچینې وایي چې د واکمن ګوند د اسمبلی بل غړي جان محمد جمالی هم له وزیر اعلی خفه دی. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علی شاه چې د حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وایي وزیر اعلی ته تر اپوزیشن زیاته خطره له خپلو ګوندي او اتحادي ملګرو څخه ده.
جام کمال خان یا د چکم کابینټ ده هغه ته د بلوچستان عوامي پارټي یعنی د دننه د خپلې پارټي سره هغه ته خطر ده. د اپوزیشن څخه دومره زیات نه ده ولې چې د 15 په ایوان کې دا وخت د اپوزیشن چکم تعداد دی هغه 23 دی. نو د حکومت جوړېدو لپاره یا د قائد ایوان د تبدیل کېدو لپاره دا وخت درودیس کسان چې دی هغه ضرورت دی. نو دا وخت اکثریت چې دی هغه یا د بلوچستان عوامي پارټي سره دی یا د پاکستان تحریک انصاف سره دی او په هغو کې چې دی اختلافات بیخي ډیر زیات دي.
خو صوبای وزیر طارق مقصد دا مني چې د اسمبلی ځینې غړي په بجټ کې د فنډونو د ورکړې پر سر خفه دي خو دغه په خبره دا مسلې حل شوي دي.
په نظام کې داسې مسلې مخې ته راځي خو دومره لویه نسته چې حل نسی. کومې ستونزې چې وي هغه بالاخره هوارې شوې. دا اختلافات سیمو ته د فنډونو د ورکولو پر سر دي خو اوس داسې حالات نه دي چې ګواکې د جام کمال حکومت ته دي خطر وي.
طارق مقصد زیاته کړه دوی له اپوزیشن سره مذاکرات پیل کړي او بالاخره به دا مسله هم حل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
دا مشال رادیو دا وسم یو بل رپورت د کورمی د سرخوی درې اوسیدون کی وای حکومت ته ورته سړک جوړکړي. دوی وای په غره کې په قچرو او پلی تګ را تک کوي او د سړک نشتون له وجې یو لړ مشکلات لري. د سیمې اوسیدونکو پرون مشال رادیو ته ویل د ناروغانو روغتون ته د لیږدولو پر وخت له لوی مشکل سره مخامخېږي او د مناسبې لارې نشتون له وجې ماشومان له زده کړو هم بې برخې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازی وای د سرخوی درې په سړک کې له حکومت سره خبرې کړې دي. طارق اورکزی له پېښور رپورټ لري.
په منځنی کورما کې د سرخوی دره سیمه داسې ده چې بګې تر زرو زیات کورنۍ پاتې کیږي خو د تګ را تګ لارو ته نه ده ورغلې چې له عمل او سیدونکې له ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې عبدالباسط وایي له صدې خاره د منتو په لار خپلې علاقې ته چې کله نږدې ورو رسیږي نو مخکې خپل سفرونه بیا پیدل او یا په خچرو په غره کې کوي ځکه چې د ګاډو لپاره ورته لار نه ده جوړه شوې.
د سرخوی درې دا روډ د ګوکی او د 22 لوی روډ نه په دغه باغ کلی کې بل شوی دی. 300 کیلومتر باندې پوخته خو بیا هم د غرب خې کې د ختم شوی دی. لوی خلک سفر په پیدل کوي او په خورو کچرو باندې سامان وړي او بیماران په کټو باندې وړي.
ځایي اوسیدونکي تواب خان وایي کله هم یاد لا د جوړېدو خبره حکومتي مشرانو ته وکړي نو هغه ورته وایي چې دا به شي خو تر اوسه عملي ګمونه پونه لیدل. تواب خان زیاتوي کلار جوړه شو نو سره د ژوند نور بنیادی سہولتونه به ورته هم ملاویدل شروع شي ګنې هم دغه رنگ به له هر څه محرومه پاتې وي.
مو روډ نشته مو ډیر زیات مشکلات دي. کوم خوراکي مواد یا هم په کچرو باندې وړو او څه بیماری شي بیماری پیښه شي او رسایي نه کیږي هسپتال ته. مو سره نږدې خو شو هسپتال نشته ده. ورګي تلیمونه نشته دي. روډ څه موته وشي مریض به په ټیم باندې هسپتال ته رسیږي او تلیم به ورګي کوای شي او د خوراکي موادو څه کومه د تکلیف خاتم شي. روډ سره ټول سہولات پر وشي.
بلخوا په دغه اړه د صوبایي سیملې غړی محمد ریاض انګش مشال لډیو ته ویل د سرخوی دارې خلک ډېر ته مشکل لاندې وخت روي چې د دې غټه وجه هغلته لار نه ده تلې خو اوس به داسې نه وي بلکې یاد لار له جوړېدو سره نور بنیادي ضرورتونه د ورپوره کولو هم ژمنه کوي.
هغه موته ته مو سره لوړ شه موته چې ان شاء الله زب په اغه وخت کې در څوم چې دا کور زر تر زر به کیږي څاغه باندې ټندر وشي او دا کوم پی سیوند د اپروچي هغه نه بعد وز تو سره څوم ان شاء الله هغه بکیږي هغه مو په ذهن کې ډیر مخکنه.
د باغ کلی سرخوی داري لار نه یوازې د غوکی او منتو سیمه لا سرخوی داري سره نخلوي بلکې د دې ترڅنګ په دغه لا ځای سیدونکې صدې خار او ټل ته هم تګ را تک کوي. د یاد سیمه سیدونکې په دغه لا صدې خار ته په یوه نیمه ګنټه کې رسیږي خو که جوړه شو بیا به سفرونه تر 30 منټو ته راکوشي. طارق رگزه مشال رادیو پیښور. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
درنګ ساتلا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د پامیر ساحل په سټوډیو کې را سره ده د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې د خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د جون پر 23 واشنگټن ته ورسېدل. سپینه ماڼۍ وایي بایډن به له دواړو سره په ملاقات کې پر داسې مهال له افغانستان سره د دوامداره مشارکت یادونه وکړي چې له هغه هېواد د بهرنیو پوځیانو د وتلو بهیر روان دی. د خیبر پښتونخوا د مالی چارو وزیر ژمنه کړې چې 2021-22 مالي کال په بودیجه کې به د قبایلي سیمو د پرمختیايي چارو پیسې د صوبې په بل هیڅ ځای کې نه لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د پرمختیايي بودیجې پوره نه مصرفولو پر سر د اپوزیشن د نیوکو په ځواب کې ویل په نوي مالي کال کې به ټول ترقیاتي بجټ وکاروي. د خیبر پښتونخوا حکومت د جولای لومړۍ نیټې څخه په پیلېدونکي مالي کال کې د قبایلي سیمو پرمختیايي چارو لپاره د 100 اربع روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د کووډ 19 وبا له وجې پر چیلنجونو سربېره د پولیو ناروغۍ خلاف هڅو ته دوام ورکړی. د پاکستان دولتي راډیو وایي نوموړي پرون د بل او میلنډا ګیټس بنسټ له مشر بل ګیټس سره په ټلیفوني خبرو کې د ګوزن ناروغۍ ختمولو په اړه خپل هوډ تکرار کړ. وی ویل چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هېوادونه دي چې پکې د ګوزن ناروغۍ لا هم موجود ده. د بیلاروس ویډیو بلاګر سرګی تیخانوفسکی د ولسمشرۍ پخوانی نوماند میکالی ستاتکیویچ او د نومیالی بلاګر او د آزاد اروپا راډیو د ټولنیزو رسنیو صلاحکار ایهار لوسیک په ګډون د یو شمېر نورو کسانو پر وړاندې د مقدمې اورېدنه پیل شوې ده. د دوی پر ضد مقدمه پرون د جنوب ختیځ ښار هومیل په زندان کې پیل شوه. د آزاد اروپا راډیو مشر جیمی فلای بیګا د ایهار لوسیک مقدمه په انصاف پورې د پسخند وهلو په توګه یاده کړه او یو ځل بیا یې له بیلاروسي چارواکو وغوښتل چې نوموړی سمدستي او بې له شرطه خوشې کړي. لوسیک تېر کال په جون کې د عامه نظم د ګډوډولو د تیاریو په تور نیول شوی.
پامیر ساحل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، اوریدونکو که وخت لرئ را سره پاتې شئ، ځکه چې په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي چې درته یې وړاندې کوو. او که وخت تیاری وکړه نو د وروستیو شیبو کې به یوه نیمه سندره هم درته وړاندې کوو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د جون 23 تر پیښې وروسته ویلي چې د کشتیو د تګ را تګ د آزادۍ دفاع په هدف د ځواکونو اقدام پر ځای و. روسي ویلي دي چې په تور سمندرګي کې د برتانیا د سمندري ځواک پر کشتۍ ډزې کړې دي، خو برتانوي چارواکو د خبر رد کړې. مسکو خبرداري ورکړې چې د یوکراین له الحاق شوي کریمیا ټاپو وزمې سره نږدې په اوبو کې د جنگي بیړیو وشتلو ته تیار دی. احمد تکل تفصیل لري.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې له وړ مورزنۍ پیښې یوه ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق په رسمیت نه پیژني، او وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډه لاره روانه وه. کرملین ادعا کړې چې د روسیې پوځي کشتیو د چهارشنبې په ورځ د کریمیا سیوستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې، او یوې پوځي الوتکې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي. ښاغلي جانسن پرون پنجشنبې د جون په 24 د امشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې له نړیوالو اوبو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي، او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لاره کې د کښتیو د تګ راتګ آزادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیره دبرا برونر یې احضار کړې او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کشتۍ یې ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلي دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کشتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي. ښاغلی راب سنگاپور ته د سفر پر مهال وویل چې دا کار نړیوالو قوانینو ته په پام سره شوی دی او د روسیې تعبیر ناسم دی. په اوکراین کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د روس پلاوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لرې کېدو وروسته روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د نړۍ لږ تر لږه سلو هیوادونو دا ټول پوښتنه او کریمیا ته د روسي ځواکونو استول غیر قانوني بللی دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون په درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند پخواني صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې ویل د پښتنو د ګوندونو غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورته د ورپې خوستونزو هواري لپاره جرګې شوې دي. د بانو د جرګې موخه څه ده او څه ډول اغېز لرلی شي؟ احمد شاه زمي د دې پښتنو ځواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یو لوی جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې شغ وکړ او زیاته کړ چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یو جرګه پکار ده.
چا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکړي دي، راشي کښینو سره، راشي جرګه شو سره. کته په یو ځای احتجاج کې زه په بل ځای احتجاج کو د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګې وربللو وړاندیز کړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره وروسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي.
مسائل حل خو وی جرګه مذاکرات جرګه ناشته دغه حل په دغه شیونو کې دا څه خو نه ده چې بس لوړ راواخلي او مسلې حل کوي. په لوړو خو مسلې نه حل کېږي.
د پښتنو د قومي یووالي او د تدورپی شستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې ورستي هغه د 2020 کال د مارچ پر لسمه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و. په دې جرګه کې پر کوربا عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د تهراګری مخنیوي، قبایلو ته د ورپی شستونزو حل او د قبایلی اصلاحاتو عملی کول، د لادرک کرسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاری احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سر ته ورسېدلې او که نه. د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه.
خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره مونږ کم حل خورې خو ډېر مناسب و. خو د کورونا په وجه چې کم بریک کرالو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میه افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا د بنو اعلان شوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریځ روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره یې ځای ولې بن وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتین د هغې خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشي عبدالصمد خان چې زوی انجمن وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و فرنگی کے خلاف لوگ قربانی ہو کر، لیکن مجھے پلاس صدر اللہ پاکستان جیل سے انسان آزاد سے ہر وقت کی حکومت چون یعنی اغا اوس والا گرگا چیز اغا پلو تاریخی
د 1940 کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1940 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. قسم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډېر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هوارې کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پرېکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پرېکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغېز لري.
دا دے بنو پر جرگا کے کپدی باندے جرگے فیصلہ اکڑا چھے نہ دا بے اتفاقی مو ڈیرہ اگرزاو اللہ دا پشاہ غرزاو اتفاق کو نو بیا با آغا ادارے آغا خالہ چھے فیصلے کی ظاہرہ خبرہ بیا با پدی باندے بیر تا سوچو کی چھے دا ٹول قوم دا ٹول پشتون خلاف دا آغا دا مرزای بغیر پا دوی باندے فیصلہ ورس وراو کنے ورس وراو نو دا بیا لوی منطقی انجام لری دیر غوط اثر لری دا سی پاسانا دا جرگی خبرہ ہیچوک نشی ماتاولی نی اگنور کولی شی.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمېر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. مشر په هیڅ لټاکل کېدو وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاڅون وکړ او ګورګین یې لمنځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1940 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړی بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمني یې رامنځته کړه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,955 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکې کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندي او ثبت شوې بڼه موجود دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په 2000 کال کې په قبایلو کې نامنۍ زیاتې شوې. کمیشن د جون په 13 په کلنی رپورټ کې ویلي چې په خیبر پختونخوا او قبایلو کې لسګونه کسان په وسلوالو هدفي بریدونو کې ووژل شول. رپورټ همداراز په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډیدو یادونه هم کړې، خو انتخاباتي کمیشن وایي سخ کال په اکتوبر کې به ټاکنې وشي. په رپورت کې د کورونا وایرس جهانی وبا اثرات هم بیان شوی او په کې راغلی چې د انټرنیټ اسانتیا او نشتون له وجې په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د زده کړو بهیر اغیزمن شو. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دی چې په 2000 زیږیز کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې، خو د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې د ترهګرۍ سطح ټیټه وه. د بشري حقوقو کمیشن د جون پر 13 په خپل رپورټ کې د امنیت، جمهوریت، کورونا وایرس، جهانی وبا او د اساسي انساني حقوقو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو جاج اخیستی دی. په رپورټ کې راغلي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په وسلوالو او هدفي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. کمیشن په ځانګړي ډول په قبایلي ضلعو کې د حملو د زیاتېدو یادونه کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن وایي قانون پلي کوونکي ادارې په شاوخوا ټولو بریدونو کې د ککړو کسانو په نیولو کې پاتې راغلي، خو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او مومندو کې لږ تر لږه 14 مشکوک وسلوال ووژل چې پکې درې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال ول. په رپورت کې راغلي چې وسلوالو هم تیر کال په پېښور، چارسده، دیر او شمالي وزیرستان کې پر پولیسو یو شمېر بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 8 سرتېري ووژل شول. د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو د بشري حقوقو د کمیشن د کلنی رپورت په خبرګون کې څه نه دی ویلي. البته پوځ او د قبایلي ضلعو انتظامي چارواکو د تیر کال په اوږدو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو د دوام او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې هوډ تکراراوه او دریځ لري چې د پخوا پرتله په هغو سیمو کې امنیتي وضع خورا ښه شوې. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 11 په راولپنډۍ کې کلنۍ خبري غونډې ته په وینا کې داوه کړې وه چې اوس مهال په هیواد کې هیڅ وسلواله ډله تنظیمي جوړښت نه لري. نوموړي همداراز ویلي ول چې په تیرو 2 لسیزو کې د عملیاتو پر مهال سلګونه وسلوال ووژل او تر 11 زیاتې ونیول او د یوې جامع کړنلارې په وسیله یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کلنی رپورت کې د هیواد پر کچ د جمهوریت د صورتحال شننه هم کړې او وایي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو په اړه ترمیمي قانوني مسودې پر منظورېدو سربېره هلته انتخابات ونه شول. په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي حکومت په 2019 زیږیز کال کې خپل 4 کلنه موده پوره کړه او له قانون سره سم باید هلته انتخابات شوي وای. خو د بشري حقوقو کمیشن وایي د ټاکنو نه کېدل د 2019 زیږیز کال د انتخاباتي قانون او همداراز د 13 آئیدی ترمیم سرغړونه وه. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن وایان سهیل احمد د جون پر 13 مشال راډیو ته ویل د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډیدو درې مهم لاملونه ول.
صوبائی حکومت په بلدیاتی نظام کې د تبدیلی اراده لرل او تاسو ولیدل چې د بلدیاتی حکومت قانون یې مکمل بدل هم کړ. نو یوې دا جواب بل دا چې د کورونا وایرس وبا راغله او تر دې مخکې صوبائی حکومت یو آرډیننس منزور کړو چې په هغه کې ویلي ول چې الیکشن کمیشن تر 2 کلونو پورې انتخابات نشي کولای.
د خیبر پښتونخوا حکومت په 2000 زیږیز کال کې د بلدیاتي حکومت په قانون کې ترمیم وکړ او د بلدیاتي ادارو جوړښت بدلولو ترڅنګ یې د نویو حلقه بندیو اعلان هم وکړ. د بشري حقوقو کمیشن وایي انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي ادارو په اړه د آرډیننس مخالفت وکړ ځکه چې په هغه کې راغلي ول چې د بلدیاتي حکومت د وخت تر پوره کېدو وروسته به د 2 میاشتو پر ځای په 2 کلونو کې ټاکنې کوي. صوبایي حکومت ویلي ول چې دا کار ځکه کوي چې نوې حلقې جوړېدل زیات وخت ته اړتیا لري. د بشري حقوقو کمیشن وایي صوبایي حکومت په جولای کې د بلدیاتي ادارو په اړه قانون منزور کړ چې پکې د تحصیلونو شوراګانو ته زیات واک ورکړ، خو له رپورت سره سم صوبایي حکومت پر قانوني مسودې د باس پر ځای په بیړه هغه منزور کړه چې اپوزیشن ورباندې انتقاد وکړ. البته حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه او ویل چې د تحصیلونو شوراګانو یا تحصیل کونسلونو واکمنول اړین ول چې هغوی په آزاد مټ د شخصي کورونو جوړولو پروژې عملی کړی شي. تر دې وروسته د 2021 زیږیز کال د جنوري په پای کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعلان وکړ چې د همدې کال په سپتمبر کې بلدیاتي انتخابات کوي. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي تر اوسه د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې.
د تاریخ په حواله څه خبره نه ده شوې، خو د لوړې سطحې په یوه غونډه کې د صوبایي حکومت چارواکي او د الیکشن کمیشن افسران موجود ول او حکومت دا ډاډ ورکړ چې په سپتمبر یا اکتوبر کې به انتخابات وشي. تر هغه چې د تیاریانو خبره ده، نو د الیکشن کمیشن خپلې تیاریانې جاري دي.
سهیل احمد زیاته کړه چې انتخاباتي کمیشن په سپتمبر او اکتوبر کې بلدیاتي انتخابات کولای شي. په عین حال کې د بلدیاتي حکومت چارو صوبایي وزارت د جون پر 23 وویل چې ښایي بلدیاتي انتخابات په اکتوبر کې وشي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کلنی رپورت کې د کورونا وایرس پر جهانی وبا هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې د هیواد پر وګړو او د هغوی پر ژوند یې لوی اثر وکړ. رپورت وایي د وبا له وجې د کارخانو او شخصي ادارو لکونه خلک بیروزګاره شول. رپورت وایي وبا پر تعلیمي ادارو لوی گزار وکړ ځکه چې زده کوونکي آنلاین زده کړو ته اړ شول. د کمیشن په خبره تر ټولو زیات زیان د خیبر پښتونخوا قبایلو او ګلګت بلتستان زده کوونکو ته ورسید ځکه چې په هغو سیمو کې کم خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. خو د پاکستان او خیبر پښتونخوا حکومتونو تیر کال د زده کوونکو لپاره د ټلویزیون او راډیو له لارې د زده کړو او همداراز فاصلاتي تعلیمي نظام پیل کړ. د خیبر پښتونخوا تعلیم اداره وایي استادان انټرنیټ ته د لاسرسي نه لرونکو سیمو زده کوونکو ته په کور کې د سبق ویلو لپاره کار سپاري او په دې توګه د زده کړو بهیر ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو کمیشن البته تیر کال د سند حکومت هغه لنډمهاله قانون یو مثبت پرمختګ بللی چې ورسره سم د کارګرانو مزدورانو د کرایې په کورونو کې اوسیدونکو او ښوونځیو ته د تلونکو ماشومانو له میندو او پلرونو سره د مرستې ژمنه شوې ده. کمیشن همداراز د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د وفاق او صوبو پر کچ د خلکو پر تګ راتګ د محدودیتونو ستاینه هم کړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جهانی وبا په پیلېدو له مزدورانو او بېوزله خلکو سره د نقدو مرستو لپاره 200 ارب روپۍ بیلې کړې او د 2022 مالي کال په بودیجه کې هم د وبا د مخنیوي په ګډون د نورو طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د 100 ارب روپۍ د بیلولو وړاندیز کړی.
دا مشال ریډیو دا.
تا خبر دا بازار زخه خیلو سیدون کی وای د سیمی سرکاري خوانځي ته استادان نه ورځي او ماشومان به تعلیم لويږي. دوی پرون مشال لډیو ته ویل چارواکي د خوانځي او معنی ته نه ورځي او د زنو خوانځي او ودانه شاړې پرتی دي. د خبر زلې د تعلیم ادارې او چارواکي وای ځنی استادان او افسران د وګدمهاله نامنه لوجه زخه خیلو ته تک ته تیار نه ول. مثال خان وای خو اوس چې امنیت ټینګ شوی نو د تعلیم اداره خون کی ورستوي. فرهاد شنوار له خبر.
د خیبر لری پرتی سیمه بازار زخخیل اوسیدونکو وایي چې هلتا په سرکاري سکولونو کې استادان ډیوټي نور کوي او د دوی ماشومان د زده کړو نه محروم کیږي. د بازار زخخیل یو مشر فاروق شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
بس مسله خو غټه مسله ده روکانه چې څنګه لکه مې بیل ما پاتې شوی نو مې سره دا غم دی چې د ماشومان بیل ما پاتې نشي. دلته د سکولونو پاکستان حکومت روکړي لارې ری بازار سیمه روتی رو سیمه ورته یې بازار او بس هغه وسیدونکو ډېره غریبه سیمه رو ټول لوکونه ورسته پاتې سیمه رو د تعلیم ډېر ضرورت یې ته چه کن دا سکولون اری کنن و دا سکولون اری میری نشت برابر پا داری چه دا مشتران کمی اول خوب که اینا چه بیا ویب که دا ندا پا خپلا سرا چوتیونه ورکای.
دا بازار زخخیلو یو فعال زینولا پرده وی حل تا دا تعلیم محکمی پورا رسائی نشتا او استازان پا خپلا خوخ بانده پا که تعلیمی نظام چلوی.
مسئله دا روش دلتا متبادل نظام موجود ره. مطلب یو ستوز دا یاغا پخپلا نشت لیاغا بزوی بانده بل یو نا احل کاس ریپلیس کلی ری واغا دیوٹی کی. دلتا مطلب ستوزون مسئله سر ترانسفر دای. چه آغا مطلب پی وسکولی که روغ همیاش دیوٹی نشتی که یو داشتون تیو مشمون اسکون سباک نمگره پوتی شیم. دلتا حوال های سکولی نستانا بیا چیم مطلب ستاپ که نوی. مطلب واجی نا مشمون چه کلی پرمیران پوشین اکثر سکول پری و داشتون تیو آغو تعلیم مزید اصلاحولو که مشکل پیدو شیم. تولو نغاٹا مسئله دارو چه دلتا ایجوکیشن دیپارتمنت چرای دا ویزیت نکی و داشتون تیو استازون سر کمپرومایز کول دی مطلب آغا ورده چه بس صرف سکول که لوز ہوتو و داشتون تیو مطلب آغا ریگولر دیوٹی نشتی که جکم ایڈیو وی یا نور اسسټنٹ ڈی او وی هغه لوکیل ویزټ کوي سره دینه چې ستوزونه ور اسکول حالات وګوري چې څه حالات دي.
د خیبر اسسټنٹ ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر مثال خان وای چې بازار زخخیلو کې اوګدې مودې پوري پدمنی و او د سیمه ته د استادانو او افسرانو رسایی ناممکن و، خو اوس پکې امن بحال شوی، ځنې تعلیمي ادارې پکې فعال کړل شوی او هلته به د تعلیمي نظام ښه کولو کې لږ وخت لګي.
موږ ډېر زیات کوشش شروع کړی دی. دغه علاقه ډېره متاثره ده. موږ تقریبا هر یو سکول ته 15 لک نو واخله 60 لک روپۍ پورې د دې کې چې څه ضرورت هغه لم ورکړي دي، خو دا ډېر زیاته متاثره علاقه ده. دا به لږ وخت غواړي او ټپ بای ټپ په ان شاء الله تعالی چې دا څومره ضرورت دي دا به پوره کیږي او زموږ خصوصي توجه دا چې دا ټول ضرورتونه د دوی پوره شي او دوی موږ د نورو علاقو سره یو برابر ساتي ته راوړو او دلته د تعلیم ریشم زیاته شي. دلته د مردانه تعلیم سره سره د زنانو تعلیم، د بچو د ماشومانو تعلیم هم وده وکړي.
بازار څخه خیر لنډ کوتل بازار نه پخو شادر 1 کیلومتر فاصله باندې پرته غریز سیمه ده. یو اندازې مطابق آبادی د 2000 نفوسو نه پورته شوی. د خیبر د تعلیم محکمه وای چې هل تخو شاد سلويخت سرکاري تعلیمي ادارې جوړې شوې. دا وخت پکې لک تر لگا شل فعال دي او په دې کې سبان دې شپاړه سوا ماشومان داخل دي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر.
وسم د سپورتس یو خبر. په ابوظبي کې پرون د جون په 15مه د پاکستان شپږم کرکټ سوپر لیگ په فائنل میچ کې ملتان سلطان پېښور زلمی ته په 20 رنزونو ماتې ورکړ او په لومړي وارې د دې سیریز ټرافي وګټله. سخت کال د پی ایس ایل لوبې په فبروري کې شروع شوې، خو د کورونا له وجې وځنډېدې او بلاخره په جون میاشت کې ترسره شوې چې پرون یې د فائنل لوبه وه. بخښنه غواړو، پرون د جون 24مه. نو دا رپورټ اسرائیل مومن جوړ کړ.
په ابوظبي کې پرون د جون په 15مه د پاکستان شپږم کرکټ سوپر لیگ په فائنل میچ کې ملتان سلطان پېښور زلمی ته په 20 رنزونو ماتې ورکړه او په لومړي وار کې د دې سیریز ټرافي وګټله. تر میچ ګټلو وروسته ملتان سلطان ته په انعام کې د 1.5 کروڑ روپو چیک ورکړل شو. د دې لوبډلې کپتان محمد رضوان په خپلو خبرو کې ویل چې د ګټې تر شا یې راز دا و چې په ټیم دننه یې د لوبغاړو خپلمنځي پوهاوی ډېر زیات و. نوموړی وایي، هم هغسې وشو چې زموږ ټیم یو موټی شو. زموږ کوشش دا و چې مشران او کشران لوبغاړي ټول په اتفاق سره ولوبېږي او همداسې وشو او موږ فائنل میچ وګټو. بله دا چې د فائنل میچ فشار خو وي، نو ما لوبغاړو ته ویلي وو چې د پرشر پر وخت به ځان غلی ساتي. د پی ایس ایل په فائنل میچ کې بیلون کې ټیمو پېښور زلمی ته 3.5 کروڑ روپۍ انعام ورکړل شو. د دې لوبډلې کپتان وهاب ریاض ویل، میچ یې ځکه وبیلو چې له دوی په اخره کې ډېر زیات رنزونه واخیستل شول. نوموړی وایي، شکر ادا کوم چې فائنل لوبول اهم غټه خبره ده. نن موږ ښه لوبه ونه کړه، نو ځکه ملتان میچ وګټلو. له ټاس ګټلو وروسته زموږ د بالینګ کولو پریکړه سمه وه، خو په 13 میچونو کې موږ یوه غلطي کوله او هغه دا چې موږ نه به په اخره کې مخالف ټیمو ډېر رنزونه اخیستل او هغه غلطي موږ نن هم وکړه او همدا مسله وه چې موږ ته سمول پکار وو. پرون د پېښور زلمی کپتان وهاب ریاض ټاس وګټلو، خو ملتان سلطان ته یې رومبی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. ملتان سلطان په ټولو 20 اوورونو کې د 4 وکټو په تاوان 226 رنزونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې پېښور زلمی په ټولو 20 اوورونو کې یوازې 159 رنزونه جوړ کړل او 9 لوبغاړي یې اوټ شول. د پېښور زلمی خلاف د ملتان سلطان بیټسمین شهیب مقصود د 3 چوکو او 4 چوکو په مرسته 50 وکړ او په 15 سوالونو کې 50 رنزونه جوړ کړل او د میچ غوره لوبغاړی وګرځېدو. د ملتان سلطان رایلی روسو هم یوازې په 1 بالونو 50 رنزونه جوړ کړ. همداراز نورو لوبغاړو یې لکه شان مسعود 10، محمد رضوان 10 او خوشدل خان 15 رنزونه جوړ کړ او جانسن چارلز په 0 اوټ شو. د پېښور زلمی لخوا سمین ګل او محمد عمران 2 وکټې واخیستې. د دې په ځواب کې پېښور زلمی ډېر محتاط بیټنګ پیل کړ او لومړی لوبغاړی حضرت الله زازی وو چې یوازې شپږ رنزونه یې جوړ کړ او آؤٹ شو. دغه وخت د زلمی لوبډلې مجموعي سکور 240 وو چې کامران اکمل هم آؤٹ شو. همدارنګه جوناتن ویز شپږ رنزونه جوړ کړ او آؤٹ شو. تر دې وروسته شعیب ملک او نن پاول په شریکه جارحانه بیټنګ وکړ او داسې ښکارېده چې زلمی میچ ته بیا راستون شو، خو نن پاول په درویشت رنزونو آؤٹ شو. تر دې سمدستي وروسته شعیب ملک هم آؤٹ شو. شعیب د دریو چکو او دریو چکو په مرسته په 28 بالونو 78 رنزونه جوړ کړ. تر دې وروسته د زلمی بیټسمینان په کریس زیات وخت لپاره ایسار نه شول. ردرفورډ هم په 10 بالونو 18 رنزونه جوړ کړ، خو هغه هم د عمران طاهر په بال آؤٹ شو. د ملتان سلطانز لخوا عمران طاهر 3، عمران خان او مظربانی 2-2، او سهیل تنویر یو لوبغاړی آؤٹ کړو. پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په کې شپږ لوبډلو برخه اخیستې وه، د روان کال په فبروري کې شروع شوی وو، خو ځینې لوبغاړي په کورونا ناروغي اخته شول چې له کبله یې د لیگ شل میچونه په 4 مارچ وځنډول شول. همداراز دغه میچونه بیا په جون میاشت کې شروع شول او پرون د جون په 15مه یو فاینل میچ وو چې ملتان وګټلو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن.